ډیر زیاته مننه سید سامی عباس دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. او په کې اوري چې د امریکا د پوسټ لوی درسي سوای د اسلامي دولت یادایش ډلې خلاف د جګړې نوې ستراتیژي برابروي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه نور رپورټونه هم اوري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. افغانستان او اروپایي ټولنې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. ملګری ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. او د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خوېدو په پیښه کې د پوست د یو رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاریو تړون لاسلیک کړ. د ارګ اعلامیه وایي د شراکت او پراختیا دغه تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا مورګینی دغه تړون لاسلیک کړ. د جمهور ریاست د ارګ اعلامیه زیاتوي جمهور رئیس اشرف غنی په دې مناسبت ویل چې دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر موګرینی ویل چې افغانستان په تیرو 14 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې خو ډېرې ستونزې هم مخته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلې ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول د افغانستان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د دغو پیسو کنټرول باید په شپږو میاشتو کې افغان دولت ته وسپارل شي، ملګرو ملتونو منلې ده چې په 13 میاشتو کې به دا کار وکړي. د افغانستان د ملي اردو اتل سرتیری د یو ترافیکي حادثې له امله بندي شوی دی. د افغانستان د ملي اردو عسکر عیسا خان چې په پارلمان باندې د مخالفانو د وروسي برید پر وړاندې جګړه کې اتل پیژندل شوی، په کابل کې د یو ترافیکي پیښې له امله توقیف شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي وویل چې عیسا خان د تاسف وړ یوې ترافیکي حادثې له امله چې یو کس پکې مړ شوی توقیف دی او پولیس د پیښې په حق له تحقیقات کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیره ورځ له کرښې څخه د یو ریل د خوېدو په پیښه کې د پوست د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوا ویل په ریل کې شاوخوا 200 کسان سپاره وو او هغه مهال یې څو ډبې کانال ته ولوېدې چې پل پرې ونړېد. پوست ویلي په ریل کې پوځیان او پوځي تجهیزات لېږدول کېدل. د پاکستان د پوځ یو ویان ویل چې په دې پیښه کې د پوځ یو لوړ رتبه افسر چې هغه د امیر په نامه یاد کړ هم وژل شوی دی. جیو تلویزیون خبر ورکړی چې له پل څخه د ریل د لویدو په دې پیښه کې د پوځ د دې افسر میرمن او دوه ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه له دې پیښې څخه څه د پاسه 80 کسان ژوبل شوي. د پاکستان د ریلوې وزیر ویلي چې ښایي پیښه ترافیکي حادثه نه وي او کېدای شي چې چاودنې په نتیجه کې د ریل ډبې له پل څخه لاندې لویدلې وي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پیښې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده او د تحقیقاتو امر یې کړی دی. روسیا وایي ایران او لویدیځ اټومي توافق ته نږدې شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وایي چې ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه اټومي توافق ته سره نږدې دي. ښاغلی ریابکوف پرون په ویانا کې د اعتصاص خبري اژانس ته وویل چې ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسأله به په راتلونکو څو ورځو کې حل شي. په اټومي مذاکراتو کې د روسیې لوی مرکشي هم ویلي چې تهران ته د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د مشر یوکیا امانو وروستی سفر خبرې نورې هم څرګندې کړې. د ایران، برتانیې، امریکا، چین، فرانسې، روسیې او جرمني استازي زیار باسي چې داسې توافق ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه مشهور وژل شوی دی. دغه وژل شوی کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي ویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تباو په سوریه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوال تروریستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو بریدکونکو د امیر په نامه یاد کړ. د امریکا دفاع وزارت وی د حارزي په وشل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته کلکه ضربه رسیدلې ده. د اسلامي دولت په نامه سخدریزي ډلې د خپلو وسلوالو داسې عکسونه خپاره کړي دي چې وایي هغه لرغوني آثار ماتوي چې د سوریې د تدمر خار څخه غلا شوي دي. په حلب ولایت کې د دې ډلې مشرانو پرون په انټرنیټ کې یو شمېر عکسونه خپاره کړل چې په هغو کې څو بوتان ښکاري چې په څټکونو وهل شوي دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا د تدمر هغه بوتان دي چې له قاچاق وړونکو څخه نیولې دي. بلخوا د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر مامون عبدالکریم ویل چې ښکاري دغه اته بوتان د تدمر له هدیرې څخه غلا شوي وي. او یو نوی رپورټ خبرداری ورکړی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو زیارونو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د نړیوال شفافیت د سازمان دغه رپورټ زیاتوي چې اداري فساد له اروپایي اتحادیې سره د دې هیوادونو د سیاسي او اقتصادي پراخې همکارۍ امکاناتو ته تاوان رسوي. دغه رپورټ چې پرون خپور شو په ارمنستان، آذربایجان، ګرجستان، مولدوفا او اوکراین کې د اداري فساد ضد لسګونه ادارې ارزیابي کوي. دغه 15 هیوادونه ښایي په راتلونکو 15 کلونو کې له اروپایي اتحادیې څخه لږ تر لږه 14.6 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کړي. د دې ویره شته چې دغه پیسې به د مفسدو کسانو جیبونو ته لاړ شي. تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا د پوځ لوی درسیس د اسلامي دولت یا داعش په نامه ډلې خلاف د جنگ د وینوي ستراتیژۍ خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د دفاع وزارت دا رپورټ رد کړی چې وایي په افغانستان کې سکل د افغان ځواکونو تلفاتو په شمیر کې 95% کې لوړوالی راغلی دی.
د 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي.
زیات شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت لري.
ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه وو چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه زموږ پر ځای باندې بنګلادیش هېواد ته لاړو.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه برخه کې یو کلی زر غږونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ او ورپسې بحث اورئ. آزادی رادیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د متحده ایالاتو د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړی. جنرال مارټن ډیمسي دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ اوچت کړی دی، خو افغان امنیتي ځواکونه خپله توانمندي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور پی رپورټ لري.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمسي موویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگټن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارټین ډیمسي موویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي 4 کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوی دی. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنا چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتی دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند
کړ.
زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چیرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تروسه په دې حق له خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري.
the ANSF have proven themselves capable of doing that, but they still need help.
د امریکا لوی درستیز زیاده کړی چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لګ مرستي به په پای کې دغه ډله د خپل تناقضاتو د زور لاندې پریوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ور باندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
د سلطان محمد سرور په راپور کې مووریدل چې د امریکا د پوسټ لوی درستیز د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش خلاف د جنگ دی وی نوې ستراتیژي خبره کوي. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول واوري. یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو له غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او زوراکو مالدارو کسانو ته د دوی برخه رسیږي. دا چې د لوړ زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلان د شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف خان زدران په دې تفصیلي ریپورت کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله مند دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدای شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوه ګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و مونږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس زیری پی وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه یوه ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لارم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویلې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیتې دي او پیسې د کنهګن څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هغه و چې کسان چې پیسې درلودې واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه افتدي مې د نمراتو مجموعه وایه، ازموینه کې کامیاب شوی وم، ټول شرایط مو ورته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې، هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 1,000 څخه ډېر افغان محصلین د بورسونو له طریقه د لیسانس، ماسټرۍ او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کېږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې د اړوند هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدېږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کېږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزي د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کېږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي همیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي
زه
په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کېږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون کمیسون رئیس کمال ناصر اصولی وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغه یواته په اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظورۍ وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله واګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په دښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو چې موږ فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه تاسې زمونږ غږله ازادي رادیو اوري. اجمل اند نړۍ مدوبات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په وروستۍ نښتې ولیکنه خبره کړې او لیکي د سه شنبې په شپه افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو خپلو کې ډزې تبادله کړې او یو بل ته مرګ ژوب لاړولې چې د ورځپاڼې په وینا دې پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د څو میاشتو هڅې له خطر سره مخ کړي. وال سټریټ ژورنال وایي دا جګړه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې په یو حساس وخت کې شوې. ورځپاڼه زیاتوي افغان ولسمشر اشرف غنی واک ته له رسیدو سره سم پاکستان سره د اړیکو سمول خپل لومړیتوب ګرځولې او په دې برخه کې ډیپلوماټیکو هڅو ته زور ورکړی. له دې سره دا هیلې چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي زیاتې شوې دي. ورځپاڼه د دواړو هیوادونو د چارواکو لخلې وایي د سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته وروسته لاغې شوې چې د پکتیکا او جنوبي وزیرستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه پاکستاني لوري نوي سرحدي تاسیسات جوړول. وال سټریټ ژورنال د افغان چارواکو لخلې وایي چې د پاکستاني لوري د نوي تاسیسات د دواړو خواوو ترمنځ د شوې تړون څخه په سرغړاوي کې جوړېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د ورځپاڼې ته ویلي د هغه تړون پر بنسټ چې موږ یې له پاکستان سره لرو تر هغې چې دواړو خواوو موافقه نه وي موجوده هیڅ لوری نشي کولی چې د ډیورنډ د کرخې په 2 کیلومترۍ کې تاسیسات جوړ کړي. د نېشنل انټرست خپرونې لیکلي له چین سره ستراتیژیک او اقتصادي ډیالوګ په دې وروستیو کې په واشنگټن کې پای ته ورسید. د خپرونې په باور دا خبره اوس روښانه شوې چې د چین او امریکا ترمنځ نږدې همکاري د نړیوالو ستونزو د هواري لپاره مهمه دي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوې دا مسله د مرکزی آسیا په ځانګړې توګه د افغانستان پر راتلونکي چې تر اوسه ورته مناسبه پاملرنه نه ده شوې هم ډېر اغېز لري. د نېشنل انټرست خبرونه وړاندې وایي خی د ملګرو ملتونو سازمان او ولسمشر اشرف غني له چین وغواړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښ لپاره په افغانستان کې خپل رول پراخه کړي. د لیکنې په دوام ویل شوي له دې سره به د چین د خلکو ازادي بخونکې پوځ د هلمند په تنګو لارو او خطرناکو کلو کې راپیدا شي څو بلاخره داسې بریاوې ترلاسه کړي چې تر اوسه پورې واشنگټن نه دي ترلاسه کړي او یا یې نه غوښتل ترلاسه کړي. خو خبرونه زیاتوي له شک پرته دا سناریو په کابل او پیکینګ دواړو کې چندان ملاتړ نه لري. خبرونه دا هم لیکي چې چین په یو باثباته لار د افغانستان د سمول لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو او اقتصادي امکاناتو کار اخیسته. د بیلګې په توګه په 2012 میلادي کال کې ولسمشر حامد کرزي د لومړي ځل لپاره د شانګهای د سازمان د مشرانو غونډه کې ګډون وکړ او پیکینګ په هماغه کال د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز بحثونه پیل کړل. د نېشنل انټرست خبرونه وایي په 2013 میلادي کال کې د چین او امریکا ترمنځ پنځم ستراتیژیک ډایلوګ کې افغانستان د لومړي ځل لپاره د چین او امریکا د اړیکو لپاره په یو قوي هیواد بدل شو.
د دفاع وزارت د پنټاګون هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی په روان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 950 پسلو کې زیات شوی دي. د دې وزارت مرستیال وایند دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات سکال د تیر کال په مقایسه یوازې 3 پسلو کې زیات شوی. د امریکا دفاع وزارت د پنټاګون په تازه خبر شوی رپورټ کې راغلی چې د مدیریت د زوف او د درنو وسلو د نشوالي له امله د تیر کال په مقایسه روان میلادي کال کې زیات افغان سرتیري وشل شوی. په ډیر نور جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پنټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 950 زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیری د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 950 سلنه چې دوی ویلي د نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوی دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دشمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیکي بدلون رانسي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعې شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبري کول د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړی.
د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداری ورکړل شوی که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ور ونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سمبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات یې هم راکم سي.
از کابل تا زابل،
از هرات تا بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي افغان حکومت باید د اسلامي دولت په نامه ډلې فعالیت جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پترس کې وکړه. ده وویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي، د کراکر په خبره افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکه خکړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. دا نوموړی د مرکه مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي.
د
وایي مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دي چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
جنگ دولک د سول خان
سوله او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د مشکوک غړي د نیولو لپاره د خندوس پر یو روغتون چاپه وهلې. د القاعده شبکې دغه مشکوک غړي د بې سرحده ډاکټرانو په دې روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د عبدالله په نامه په قندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبې د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری آزادی راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه بریده خبر نه دی. په روغتونو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روغتونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړې توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. قندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کیږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول سوي. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه بریدې ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکی چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي، خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې 15 کارکونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بی پلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اتنی می بجې شوې دي، پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیستا. افغانستان او اروپا اتحادیه د همکارۍ تړون لاسلیک کړ. د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاکار عمر زاخلوال او د اروپا اتحادیه لخوا د بهرنۍ اړیکو مسؤلی فدریکا موګرینی دغه تړون لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام منلې ده چې د افغان پولیسو لپاره د نړیوالې مالی مرستې کنټرول به افغان حکومت ته سپاري. ملګري ملتونه وایي چې افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستو دوام د طالبانو پر وړاندې جګړه کې د افغانستان د حکومت ځواک نور هم پیاوړی کوي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې تیر ورځ له کرخې څخه د اوریل د خویدو په پیښه کې د پوځ د یو لوړ رتبه افسر په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. روسیا وای ایران او لویدیځ اټومي توافق ته سره نږدې شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځانوژونکو بریدګرو د امیر په نوم مشهور وژل شوی دی. او یو نوی رپورت کې خبرداري ورکړل شوی چې د ختیځ اروپا په 15 هیوادونو کې د اداري فساد ضد ټکنیو هڅو په دغو هیوادونو کې د ولسواکۍ د پرمختګ مخه نیولې ده. د خبرونه پاتې برخه یو کله زرغکونه د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ ته ځانګړې شوې ده. ورپسې بحث اوري چې کوربه یوسف خان زدران ده.
یو کلی زر غاگونا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واوریدل کله چې ګل محمد د خپل دکان د غلا د قضیې د روښانه کولو لپاره ولسوالۍ ته ځي، څارنوال ورته وایي هغه کسان چې د ده دکان یې غلا کړی وو نیول شوي. اوس راځئ چې واورو د ډرامې په دې برخه کې څه پیښیږي.
فقط چی خپل شل کلان اوسه زه نوم لرم، نوم عبدالصابر دی.
کاکا نور بدر تا عبدالصابر وایم، مقصد چی تا خپن اوسه؟
عبدالصابر نه، عبدالصابر
راغلی ولی جانه.
هو زه خو راغلم، خو تا اوس نوم زده که زما داو چې نوم عبدالصابر دی، خو ټول اسی صابر ورته وایي.
ښه نو بل نوم دی اسی صابر دی جو دی بدمشه.
یار ډیر ټوکی خدای داده. ښه څنګه شو صابره، غنم دې خلاص نه شو؟
نه یو څه لا پاتې دي، لکه چې تام نوبت ورته نیولی که څنګه؟
نه نه جو دی بدمشه، تا نه وروسته زما وار دی صابر جانه.
توبه اوس دې نو خبره خولې ته ولوېده. خو خیر ویسی که دی دیر خبری وکری کار دیم دیر وکر.
فکر کولو انسان خم علومیگی. السلام علیکم عبدالصابره.
وعلیکم سلام مولوی صاحب.
عبدالصابره کار تم یوازی ولاروی، زوی دی هم در دیر وقت کیگی چه پا کلی که نخ کاری، وای چه تا کار پسی واتای؟
غم مکاو مولوی صاحب، آقا با خب مزه مزه کار کوی، زکا چه واده تا تیارای نیسی.
خیر بیا خو اراده نیکه ده. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې تر ټولو ښه نکاح هغه ده چې مهر او یا مصرفې کم وي. ډېر غټ واده مه ورته کوه.
ای مولوي صاحب، موږ خو ولور غرق کړي یو، د خلکو ډوډۍ خو به مو په یو ډول نه یو ډول پیدا کړی وه.
ولور ګورې، موږ هر وخت یوازې د جنۍ کورنۍ ملامتو چې ولې پر خپلو لوڼو ولور اخلي.
نو مولوي صاحب اوس ډوډۍ بدمشه ولې اخلي؟
ګوره دې ته فکر وکړئ چې کله د نجلۍ کورنۍ ولور غواړي د هلک کورنۍ ولې دا پر انسان به یې ښودل ورسره منی؟
دا خبره دې خو بېخي سمه ده مولوي صاحب، ما خو خپله ورسره ومنل، څه زور خو یې نه دی راباندې کړی، زما خپله ګناه ده.
دا ظلم ده که د جنۍ کورنۍ دا ظلم کوي چې پر لور ولور اخلي، خپله جزا به وویني.
زه به دا غنم جوال ته ورواړوم، تاسې خپلې خبرې کوئ.
او کله چې د هلک کورنۍ دا ظلم پر ځان مني، ولور قبلوي، هم به خپله جزا وویني، ځکه ظلم کوونکی یعنی ظالم او پر ځان ظلم منونکی یعنی مظلوم دواړه ګناهګاره دي.
پاک خدای مې دې وبخښي، دا ظلم خو ما په خپل زوی په خپله کړی.
بیا دا ځینې پلرونه باید پوه شي چې اولاد مال و متا نه ده، دا د خدای جل جلاله نعمت دی، پر هغوی د داسې لوبو حق نه لري، او نه هم څاروي دي چې یو پر بل باندې خرڅوي.
عبدل صابره راشه، ستا غنم خلاص شول، اوس زما وار دی.
دا دې اوس کښه چې زما نوم دې صحیح زده کړ.
لورې، یو څو افغانۍ د چپاګیو مستو خرڅولو کې ټولې کړې وې، مرتبانونه دې پرې واخیسته، چې خدای مه کړه تاوان در باندې نشي.
بی بی ترور، توکل په خدای، وایي ګټه په تاوان کېږي. هڅه به وکړو، لاس تر زنې لاندې خو هم نشو کېناستی، دوکان هم لاړ ختم شو.
هو وایي چې ته حرکت وکړه، خدای به برکت پکې واچوي. ګل محمده زویه راغلې، څنګه داسې سوس را روانې؟ روزي پذاب کړی که څنګه؟
ابي روژه د خدای امر دی، پر ځای منو، دومره تاثیر خو خامخا کوي، ګرمي هم ده. سلام علیکم.
وعلیکم زویه.
اورینداری دا مرتبانونه دي څنګه راخیستی؟
منزلو ته یې راخیستی. ما ورته وویل چې دا خو نوي دی، منزل څه کوي؟ نه بابا، چیرته د دې زړه مني. زم راغلم ورسره کېناستم، لږ مرسته ورسره وکم.
دې ښه پوهېږم، ستړیا دې نه راباندې لورېږي.
ورېندارې اچار خو جوړوې، مستې به دې هم توم نه کړې وي؟
هو، دوه ستله مې توم نه کړې، لږه چکم شته.
ورېندارې اوس خو مو دوکان هم نشته چې خرڅې کړو.
رښتیا زویه، ملنګ دوکان په ګروي مني که څنګه؟
هو ادې جانې، همدا اوس مې مال او دوکان دواړه ور وسپارل. بیا جمیل ویل چې د ګراوۍ خط باید ولیکو، هغه کار یې بیا مازدیګر ته پاتې شو.
ادې تا هغه مرتبه لږ را دې خواکه.
واخله لورې، ګل ماما ده زویه، ملنګ خو د همدا کلي سړی دی، ټول پیژني، نو خط څه معنا لري؟
ادې دا خط لیکل ښه دي، هر څه به پکې ولیکو، دواړه به ګوتې پکې ولګو، د بلې ورځې له جنجاله به خلاص شو.
د پوه انسان نه جوړ شم، خدای د ژوندی لره زویه.
اوس پاتې شوه د اچار او مستو د خرڅولو خبره. هغه بیپاران چې دوکان ته په مستو او اچارو پسې درتله، هغوی کور هم لیدلی.
ورېنداری نو دې ټول کلیوال ته به څوک ووایي چې موږ اوس اچار او مستې او چکه په کور کې خرڅوو؟
ګل ماما لالا، آسانه خبره ده، یو ځل چې زه د لښتې کور ته ورشم، په ټولګي کې به ټولو ښځو ته ووایم چې اچار مستې هګۍ مو که په کار یدل، ماشومان کور ته راولیږي.
هو زویه، ته چې کله له جوماته راوتې، هلته ټولو ته ووایه.
څنګه به ووایم؟
عزیزه، ته خو ښه یې کور کې، خو یو بل کس لري. ما ته ووایه چې ښځه او ماشومان مې په وچ میدان پاتې شو.
پرېږده ماینه، دومره اندېښنه مه کوه، دا خو اوله محکمه وه، دوه نورې پاتې دي، کېدای شي چې د بد موده مو راکمه شي.
د دې وډارېږې چې دوه نورې محکمې مو جزا نور هم زیاته نه کړي.
پوهېږئ، موږ پولیسانو ته د مجرمانو تر منځ دعوې ډېرې په زړه پورې، هر څه په میدان اچوي.
اوس بس ته پټکو عامر سر عزیزه، زه په زندان کې په تنګ شوم، تاسو ته مې پیسې درکړو چې له نثاره غچ واخلئ. خبر نه وم چې تاسې نور هم جنجالونه راته ډېروئ.
موږ هم خوشحاله نه یو چې ټول عمر زندان کې تیر.
زه دا ټول ستا د لاسه وم. هماغه شپه مې څو ځلې درته وویل چې د وریجو بوجۍ سوری ده، وریجې ورنه تویږي، تا ویل په کیسه کې مه کېږه.
زما ټول پلان هم راته خراب.
غلی شئ نو، دا
ځان پر وسوایي پوسمو پیسی را پټ وهلی اوس پولیس تر ځان رسوا کوي
ولا ولسوالی خبره ده یو له دې نه به یې څه پټو تاسو خو یې په یوه څپېړه اقرار وکړه
بس ډېر حوصله مې درته وکړه دا د بندیانو د انتقال موټر دی ستاسې مېلمستون نه دی کیسو ته ډېر وخت لرئ هسې نه چې په بندیخانه کې بیا بې مضمونه پاتې شئ
ګل محمد او ملنګ دا دی ستاسو دواړو ترمنځ دکان سند ولیکل شو
جمیله تم خیر ویسې دا خو تا دوی ته وویل چې د ګروی یا به وفا خط ولیکئ وایي هغه شر دې پیښ شي چې خیر مو پکې وي ګل محمده په دې شر کې د خیر و کنه ته به څه پوهېدې چې دا ډول پور اخیستل حرام دي
هو مولوی صاحب وویل که نثار احمد په ګټه او تاوان دواړو کې شریک وای بیا هیڅ ستونزه نه وه ښه خیر تاسو په دې سند امضا وکئ
جمیله زړه دې بدمزه د ګل محمد په ځای زه امضا کوم هغه امضا نه لري
خیر چې امضا نه لري ګوته خو به ولګوي هغه مهمه ده او که څوک امضا هم ولري په داسې سندونو خامخا ګوتې لګوي
خراکه همدلته دې لیک اخیر کې ګوته ولګوم
هو همدا ځای ده خو راسته لاس نه دی چپ لاس ګوته ولګوم
راکه چې زه هم ګوته درته ولګوم ملک صاحب ته یې مور که چې بیا ځو له خیره
دا دی سند مور شو جمیله سند واخله زه وکم خان لاړو ته خدای په امان
مونږ هم درپسې درځو
راکه جمیله داسې ګوته به ورته ولګو چې ملنګ ځان هم ونه شي خوځو
خدای مو معامله نیکه او مبارکه که ګل محمده کله چې د بازار خوا ته لاړې د دې کاغذ یو کاپي وباسه او ملنګ ته یې ورکه بس موږ هم درنه لاړو د خدای په امان
زم زم زه دې بدمشه هسې نه چې ګل محمد ملنګ ته دکان وسپاري او زما زړه نه رایسي
راځه راځه چې ځو
څنګه خاندي ه ډېر خوشحاله یې هېڅ مو پام نه و زما تر څنګ راورسېدم رامه ونه لیدم
ستړی مشې نسیم جانه
خیر یوسې
څنګه دې خواته راغلې نسیمه
ولې تاسو ویل چې په ټولو کلیوالو مو نسیم وډبه وه نور به دې خورا نه شي
نه نه نسیمه هسې کومه خبره نه ده
خیر عمل عکس العمل لري ګل محمده لکه چې د ملنګ سره د سودا وشوه
هو راځه که کار نه لري دا د دوکان حسابي به راسره وکړي ته یې لیکه
سمه ده
نسیمه موږ نه مه خفه کېږه زموږ څه ګناه وه
خیر څاکن خپله په څا کې وي هغه دی دلاور هم زنداني شو ښه څه ولیکم
لس بوتله شامپو او نسیمه دلاور داسې خوب هم نه ولیدلی چې بندي بشي
هغه زوی چیرته دی نه ښکاري
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی
نو چیرته به وي
نه پوهېږو اما هغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و نور یې درک نشته
ښه ښه اسلامیه هر چیرې چې اوس یې پیدا کوم دی رانه خلاصېږي خونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسې د یو کلی زرغګونو ډرامې اړوند ژوندی بحث اورئ چې تر 9 بجو دوام کوي مخکې له دې چې د بحث موضوع او میلمه معرفي کړم یادونه کوم چې زموږ دا ډرامه هر دوشنبه د ماسپښین په 2 بجو 45 دقیقو په همدې څپو اوریدل شي او بیا مو خپل نظرونه دا سوال پاړه چې د ډرامې په پای کې مطرح کیږي مونږ ته رالیږل شي د دې ونې سوال دا و چې کدن جلې کورنۍ په لوړ ولور ملامتيږي آیا د زوم کورنۍ هم د ډیرو پیسو ورکول لامل ملامت نه ده لتا سی اوریدونکو مننه چې په دې اړه موږ نظرونه مونږ ته رالیږلې دي خو اوس په همدې موضوع له میلمه سره خبرې کوو میلمه مو له شمل وطن پکتیا څخه لایک شهزادران دی چیرته چې د ولور کمول لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هڅې او قومي تړونونه شوي ښاغلی لایک شه ستړی مشي په خیر راغلی زموږ خپرونې ته
مننه یوسف جانه تاسو ته سلامونه او د رادیو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني اوریدونکو تاسو هم کولی شئ په بحث کې راسره په دې شمیرو ګډون وکړئ 0909 2 3 5 سوه چلویخ بلشمیره مده سفر و سوه ات سوه دوویش و سوه پینزه پنزوزه یوسف زدرانیم او پا تخنیک رسر رامین کاکر مرسته کبی. لایک شا زدران پا دیاره لمده استاس نظر پا داس حال که چه دلور ولور چه خزمانگ طولنه دیر زیاد شکایتونه لری. آیا دلتا یوازی دناوی کور باید ملامت چکنه مقابل جانم هم پا دیم دی زیادوالی که چه رول لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم کوم تاسو وګورو په افغانستان کې ولور یو ټولنیز ستونزه ده چې په ټول افغانستان کې د پخستوګ پکتیا یا په د پکتیا نشته ولایتو کې نه ده بلکې په ټول ولایتونو کې دا ستونزه شته کوم تاسو د شمال خواته ولاړ شو وګورو د حقوق بشر راپورونه وګورو په شمال کې ډېرې زیاتې ستونزې دلته وجود لري نو په دغه کې دواړه جانبین چې کوم دي هغه ملامت دي که د ښځې اړخ وي که د دوړه یو ټولنیز ستونزه دلته رامنځته شوي یو رسم رواج دلته ګرځېدلی دی په افغانستان کې چې موږ تاسو ولور اخلو.
مهرباني داسې دی چې دا هلک څنګه هلک کورنۍ څنګه ملامتولی شي یعنی څنګه دا موضوع کنټرول کېدای شي څنګه مخنیوی کېدای شي هلک کورنۍ باید څه وکړي په داسې حال کې چې د جنۍ کورنۍ خو همیشه غوښتنه شاید ولري چې لوړ ولور واخلي اما د هلک کورنۍ کوم معیارونه باید په پام کې ونیسي چې نه دا ولور کم کړي دا موضوع څنګه باید ونیسي؟
که موږ تاسو وګورو تاریخ ته ولور ډېر پخوانی تاریخ ته او په افغانستان کې په خاصه توګه باندې د دې ولور دود او دستور روان دی نو دا دود او دستور په دومره کم وختونو کې موږ تاسو د منځه نه شوړلی که سوچ فکر وکړو دلته د لوی پکتیا په بعضو ولایتونو کې په ولسوالیو کې دا دود او دستور روان دی نو زه به داسې ووایم چې که چېرته یو هلک هلته کوژدن کوي یا هغه کوژدن په بدل کې هلته د هغه کورنۍ روپۍ ورکوي نو دا داسې ده چې هم دغه کورنۍ دغه هلک چې کومه کوژدن د بل کور نه کوي د ده کور جینکۍ به هم داسې په ولور باندې ورکړی شوي وي نو دغه یو تاریخي بڼه لري او د تاریخ له مخې دغه سلسله دغسې را روانه دوامداره توګه باندې را روانه ده نو په دا سبب باندې ما وویل چې دواړه اړخونه په دغه کې
او ملامتې دا چې باید څه هڅې وشي یعنی قومي تړونونه وشي که نه څنګه تبلیغ وشي په دې اړه بیا هم خبرې کوو ستاسو سره اما اوریدونکي موږ سره اړیکې نیسي. نوم دې څه دی؟ مهرباني په خیر راغلی. مهرباني زموږ موضوعات من اوري کوم سوال که لري او که پوښتنه لري. مهرباني
مننه زدران ستاسو ته ستاسو د راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مېلمه ته
مهرباني
زما هسې یو نظر وړاندې کوم هغه دا دی د اسلام له نظره هم د جګ مهر اخیستل هېڅ کوم جواز نه لري. پخپله عمر رضی الله عنه یو ورځې خطبه کوله او زنانه ورته داسې خطاب وکړه چې تاسو په نکاحونو کې چې دی مهر چې دی ګران مه اخلئ. د دې وجه نه بل یو حدیث کوم دی چې نبی علیه السلام فرمایي بهتریه نکاح هغه ده چې په هغې کې مهر کم وي. نو زما غوښتنه د ټول افغانستان او د ټولو ولسونو نه خصوصا د افغانانو نه چې ډېر غریب او بې وزله دي دا ده چې په دې کار کې د اسلام سره مطابق چلند وکړي. نور سوال نه لرم. پولي الله
ډېره زیاته مهرباني ستاسو نظر وو او په دې اړه به موږ په راتلونکو خپرونو کې د دیني عالمانو سره هم بحث ولرو د دیني جنبې له مخې یو بل اوریدونکي هم لرو هغې سره خبرې کوو. مهرباني. بله بله تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني
دا پښتون ورځو ته د ولایت او لري.
مهرباني
دا پښتون دې مېلمه څه خبر
او کولای شي. مهرباني تاسو غا غوري
زما پښتون دا ضروري چې دا کومه کې به څه ورونه چې دې
په کوم ځایونو کې
پنځل اسلا پنځل اسلا په ښار اسلا په فرضي باندې نو ملایانه د کینه دولت یو تاثیر باندې کې
او پم دې اړه خبرې ورسره کوو. ولور جګ دی دا شکایت خو پار سیمونه موږ لرو د اوریدونکو مړی کې نیولې وه یعنی څه باید وشي چې بالاخره دا موضوع کنټرول شي بالاخره کم شي بالاخره په هیچا باندې فشار رانه شي؟
که موږ تاسو وګورو مخکې وختونو کې دغه د لوی پکتیا په بعضو ولایاتو کې ولسوالیو کې کلدارې په کلدارو باندې به خلکو ولور اخیسته په د اوس وختونو کې چې افغانۍ ارزښت پیدا کړی نو هغه روپۍ چې یا پنځه لکه یا دوه لکه یا درې لکه کلدارو به خلکې اخیستلې ولور په توګه باندې اوس په افغانیو باندې بدلې شوي دي. زه به یو مثال درکړم د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت په ولسوالۍ کې د زرمت خلک راجګ شو د ولور په مخ باندې یو خند وګرځو وی وی چې د ولور مونګل ته په خپل صحه کې نه ګورو او په خاصه توګه مونږ تاسو د ولور په بحث کې مدني ټولونو خاص رول ادا کړی دی د لوی پکتیا په ولایتو کې په ولسوالیو کې او د دښې د مخنیوي کوشش کړی دی چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه چې د ولور په نام باندې دغه ته د پایټکی کېږدي
نو دا څنګه پایټکی خو بالاخره څه باید وشي قومي تړونونه ایجاد شي څه باید وشي
زما په اند باندې که مونږ تاسو دغه سلسله کې د قومي مشران او دینی عالمان چې کوم دی مهم رول ادا کولی شي یغې ذهنیتونه دغه شي ته آماده کړو او زه یو دېرش کلن یا اتویش کلن ځوان یم زه مخالف یم دی ولور ځکه چې روشنفکری کې مونږ تاسو ژوند کوو دنیا مې لیدلې ده په دنیا کې تحصیلات هم کړي دي یو ویشتم کرن کې مونږ تاسو ژوند کوو نو د دوی ذهنیتونه باندې کار کول پکار دي دوی سره ناستې کول پکار دي او په خاصه توګه دولت ته حکومت ته دغه مهمه بولم چې دولت په دغه کې مهم رول ادا کړي د مختلفې مؤسسې دلته په افغانستان کې دننه کار کوي نو هغه مؤسسې سرمایه ګذاري کوي فقط جلیزون په مخ باندې یا په بعضې رسنیو کې دوی تبلیغات کوي چې موږ د حقوقي بشر په برخه کې دغه وکړه په حقیقت کې اوس په لرو ساحو کې د لوی پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې هغه کار نه دی شوی باید په عملي توګه باندې په هغه کلیو بانډو په ولسوالیو کې د دغه دپاره کار وشي پروګرامونه ورکړی شي د ولسوالیو په سطحه د کلیو په سطحه باندې که په منظم ډول باندې موږ تاسو چېرته کار وکړو نو دغه پدیده چې کومه ده د ناوړه پدیده چې دا چې د ډېرو کورنیو کورنۍ ترمنځ باندې مشکلات ایجادوي دغه ته به موږ تاسو د پایټ
بل اوریدونکو د هلمند ولایت موږ سره اړیکه نیولې احمد نومیږي دغه راګم په خبرونه کې شامل او مهرباني نظر مو وای اړیکم زموږ سره وصل ده
ودرال صاحب له ورمغار چې عدالت کورنۍ په بل نه علامه ټول په دغه چې د انجلي کورنۍ دراري ورکیو باندې خلک خو ځین لکی
پونه شو په پښتنه مو
نظر مدار مدراس انجلی کورنۍ دراري ورکیو نو عدالت کورنۍ وس نظر شي نو دا بردا کوځي نه کوي
او همدې خبرې کوو چې هلک بالاخره دا زمینه داسې برابره شي چې د انجینۍ کورنۍ ډېرې پیسې وانخلي او هلک وکولی شي چې واده وکړي او بل اړیکه هم اخلو مهرباني تاسو هم زموږ سره وصل یې له کوم ځای نه
بلې سلام علیکم غمر خان پوپل یم د کندهار نه
پوپل سه بخیر راغلی مهرباني
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته محترم مېلمه په موضوع باندې مثال خلاص چې د ولور په دې کې اول خو تقریبا ټول افغانستان دا عمده ستونزه ده چې تقریبا د کندهار کې هم دا ستونزه شته په ټول افغانستان کې شته په کندهار کې په لس لکه په اته لکه کندهارې باندې ولور اخیستل کېږي
او په بل څه په دې کې ملامت څوک دی یو پوښتنه وکړه
باید اول دولت خپل همکاري وکړي اول دولت هم دا وظیفه اقتصاد ډېر کمزوری دی د خلکو دغه اوه اتلس لکه روپۍ چې بیا دا پیدا کوي دا ځوانان بیزي نورو دولتو ته ماجرتوب کوي اته هلته مړه کېږي
پدېستونزو خبرې کوو له میلمه سره هم ستاسو نظر هم خبر کوو اما پوښتنه له تاسو کوم څوک ډېر ملامت دی د انجینۍ کورنۍ کنه هلک کورنۍ هم څه رول لري
اوس د انجینۍ کورنۍ چې ده د انجینۍ کورنۍ ډېر هغه په دې باندې چې هلک خو نو مجبوره دی چې هلک ته به کوزده کول پکار دی نو هغه مجبوره په خاطر باندې انجینۍ کورنۍ انا لس لکه ولور غواړم یا اته لکه ولور غواړم که نه یې دا کوزده نه کېږي نو هغه د مجبوریت پر اساس باندې د هلک کورنۍ مجبوره یي چې دا کوزده
نو ته د هل
قدم چې دا یوه غوښتنه بل هم لرم د محترم علما کرامو څخه چې دا عمده ډېره غټه همکاري کولی شي په دې کې علما که چې دې مثال یې ونه تړي دا دوستي کېدلی نه شي دا دغه کېدلی نه شي دا دوستي و د د علماء کرام په دې کې ډېره غټه ونډه ده چې اسلامي احکام بیان کړي او هغه
د مبارک
علیه السلام
کندهار
ولایت څخه مړکه نیولې وه پوپل صاحب ډېره زیاته مهرباني بل اوریدونکو په طرف ځو مهرباني تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی اما راته ووایه د کوم ځای نه د اړیکه نیولې نوم مو څه دی وعلیکم السلام بخیر راغلی مهرباني اړیکه دی لږ خراب ده لږ مخیات دی ښه کوه مهرباني او مهرباني ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته میلمه لایک شه ځواب ورکړي د اردوونکي نور په طرف ځو چې مونږ ته په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته غږیز سیستم کې مونږ ته پیغامونه پریښي د هغوی پیغامونه هم اورو تر څو په خپرونه کې د هغوی نظرونه هم شامل شي
د نجونو پر فرض باندې چې دا ډېر ولور اخلي دا هم نه دی ښه ولې دا خو حیوانان نه دي چې دوی خرڅوي نو د حیوانانو په توګه دې نه استعمالوي او دا خلک دي چې دې دا دې معنا ډېر روپۍ نه ورکوي معنا داسې دې نه کوي چې په 1,00,000 / 15,00,000 دي نجلې کوي خپل اولاد و خپل وزوی ته معنا هغه بارانو بېچاره هېڅ هم نشي کولی او هېڅ په هېڅ توګه هم نشي ادا کولی هغه نو باران نورو هېوادو ته مسافر شي
زه محمود شهري د پکتیکا ولایت نه تاسو سره په تماس کې شوی یم دا د څوک چې د خور او لور ورور اخري هغه خو کتاب کښې نه روا ده بلکې د مونږ افغانان چې دی دی د ورورو نن سبا د څوک چاته خور او لور نه ورکوي ولې وایي چې بیا مونږ ته خلک پېغور کوي
زه هم نسیم شاه دی شکردرې ولسوالۍ څخه مې تماس نیولی هر وخت چې یو دوه نفره د خپل منځ جوړه شي څه ضرور ده چې په هغه د ارسخل لاس لکه 20,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ کېږي نه هغه باید په هر قانون سره شرعي قانون سره باید واده دواړه وکړه ولور باید یې وانخیستل شي او کوم چې ولور ورکوي هغه باید انجلۍ شي که هم ډېر کم ولور ته ورکوي وارده کړه
او ډیره زیاته مهرباني اوردونکو په راتلونکو کوم تاسو کولای شئ د دوشنبه په ورځ ماسپخین 2:15 دقیقې زمونږ د ډراما ووري او بیا پاړه مونږ خپل نظرونه شریک کړي چې بیا مونږ د جمعې په ورځ په خبرونه کې شریک وو یو اوردونکو ویلو لکه چې کچيري زین کورنۍ اماده هم وي چې لور په کم ولور باندې ور کړی اما به خلک ته پیغور ور کوي دا ستونزه څومره جدي ده یعنی دا هم شته په ټولنه کې
بالکل سب جان کوم ته سو ګورو دا ستونزه دلته شته ما درته ویل چې دا یو فرهنګ ګرځېدلې ده په افغانستان کې د ولور موږ ته سو ډېر صفو په ټول افغانستان کې ګورو چې کچرته یو څوک خور دور په کم ولور باندې ورکې دا بالکل یو پیغور دی دوی د پاره ګرځي خو دغه په اصلا کې خبره دغه ده چې موږ ته سو په پیړیو پیړیو په افغانستان کې دا رسم او رواج را روان دي یو فرهنګ ګرځېدلې دغه په سبب باندې اوس ما مخکې مثال درکړه چې بعض صفحو کې داسې قومي تړونونه شوي دي داسې قومي مشران دیني عالمان راجګ شوي دي ځوانانو خصولي دي چې دغه دیولور هغه ته د پایټکې کېږدي نو دغه ستونزې شته خو په ورور باندې دغه مشکل حل کېږي ځکه چې کار پخته دی په دا باندې
او یو بل اوریدونکي پوپل لکندار څخه چې ویل چې په ملي سطح باندې که پارلمان په دې برخه کې کار وکړي په دې برخه کې څومره کار شوی مختلفو نهادونو څه کړي تر اوسه
زما په خیال باندې پارلمان په یو وخت کې په دغه ولور حق باندې د ودونو په حق باندې یو څو موضوع چې زما د ذهن نه وتلې ده دغه خبره مطرح شوې خو زه په پارلمان باندې د افغانستان په حکومت باندې دغه کوم په مدني ټولنو په فعالینو باندې دغه کوم چې باید دغه یو ټولنیز ستونزه ده مشکلات جوړېږي د کورنۍ ترمنځ دښمنۍ جوړېږي د ځوانانو ژوند دغه سره تبه کیږي نو دغه شي ته د پای ټکی کې خودلی شي
منتظر لکندار ولایت خبرونه کې شامل مهرباني لنډ نظر مو راته وایي چې د خبرونې وخت بیخي کم دی بلې
هلو سلام علیکم
وعلیکم سلام دا چې منتظر پاتې شوی بخنه غواړو مهرباني لنډ مو نظر شریک کړئ
صاحب تاسو سلامونه تاسو مل ماته سلامونه وړاندې کوم خبره خدای شه ده چې رښتیا هم دا ډېر دا ولور کې اخیلا سره کو دوه لا په ډېر په بده سره بدل شوی دی. د دې زموږ په مجلس کې په دغه روژه کې خپل لور وبخښل په بخښه یې ورکړل بلې ګرځ کې دولس لکه دولس لکه به راکوي ما ته ځکه چې خلک یې ګره په دولس دولس لکه پرې کې اوس نو بیا راولاړ شو هغه سړی چاره وویل مټ په دغه روژه کې دا زه خپل سترګو لیدلې حال درته وایم نو بیا ما هغه ساخي دولس لکه روپۍ د جینې غوښتلې خبره په بدو سره بدله شوله دا چې هغه دورې بار شوله کله بلې خواته لاړله هغه سړی خپل پر مخ باندې مړ شو ښځه په کور کې پاتې شوله
دا ستونزه جوړوي همداسې دا ډېره زیاته مهرباني لایک شا که په وروستیو کې پلان ټوک کړه توی کومې نورې ستونزې ایجادوي باوجود دې چې زموږ اورېدونکو هم ځینې ستونزو ته اشاره وکړه لوړ ولور کومې ستونزې جوړوي
لوړ ولور که موږ ته څو ګورو لکه اوس دلته موږ ته بعضو صفو کې ګورو دښمنۍ منځ ته راځي د کورنۍ تر منځ ځوانان چې کوم دي د دغه ولور د پوره کولو دپاره دوی خارج ته ځي اروپا ته یا سعودي عرب دوبۍ ته دغه هېوادونو ته ځي نو دغه ولور چې لس لکه دولس لکه پنځلس لکه پورې وي په هغه وختونو کې د دوی هغه عمر تیر شوی وي
ډېر زیاته مهرباني لایک شه په دې اړه باندې ګڼ نور مشکلات هم دي چې په راتلونکو خپرونو کې به